وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، یو وار بیا زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوې مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوې مجله درته وړاندې کو، خبرونه او ریپورټونه راخلو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د ناټو د بمباریو په نتیجه کې د وژل شوو ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د چټکو څېړنو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په شمال کې په سرک کې یو ایښودل شوی ماین د واده په موټرو وچاودید چې لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. او د روسیې پوځ وایي په سوریه کې د دوی پر یو هیلیکوپټر یاغیانو ډزې کړې چې هیلیکوپټر یې بیړنۍ ناستې ته اړ کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پاتل په یوې اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ خپره شوه وویل په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي 10 قربانیان د عدالت مستحق دي. کله چې د ملکیانو د وژل کېدو خبره شي، روان کال د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال وو. اعلامیه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې عملي مجازات شوي دي، او دا باید د انساني ژوند په وړاندې د بېتنایۍ یوه بله بېلګه ونیسي. اعلامیه د پیښې په اړه د چټکو پلټنو غوښتنه کوي. افغان چارواکو ویلي چې د دغه ملکیانو د وژل کېدو لوی سبب دا و چې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې وې او له هغوی یې د انساني سپر په توګه کار اخیست. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن جمعه د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځایي چارواکي وایي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د وروستۍ ګڼوژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدل او د دې ولایت د عمومي وضعیت ارزول دي. د غور والی غلام ناصر خازي وایي غور ولایت ته به د ولسمشر سفر ښې نتیجې ولري. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په شمال کې په سرک کې یو ایښودل شوی ماین چاودلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي. ویل کېږي چې دا کسان په فاریاب کې د واده ځای ته روان وو. د فاریاب د والي ویان جاوید دیدار وایي په دې چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 نور ټپیان دي. د روسي صدراعظم وایي په افغانستان کې د دې هیواد سیاست تغییر نه دی کړی. دا خبرې ډیمیټري میدویډیف د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په بشکک کې د شانګهای همکاري سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست څخه په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دیمیټري میدویډیف د دې کتنې پر مهال وویل خوشاله دی چې د دې سازمان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو فرصت ورته برابر شو. د اعلامیې له مخې میدویډیف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لري. اجرایه رئیس د دې لیدنې پر مهال په افغانستان کې د وروستي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړې او د افغان محصلانو لپاره یې د روسیې لخوا د بورسونو مننه وکړه. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه مواصل خار بیرته ونیسي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان ډوریان دا خبرې وروسته لاغې کړې چې بغدادي په یو غږیز پیغام کې له خپلو جنګیالیو غوښتي په مواصل کې له عراقي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د شاته نسي. ډوریان ویلي که څه هم د ثبت شوي غږ کاروالی نه دی ثابت شوی، خدا د داعش د مشرانو ښکاره هڅه ده چې غواړي له خپلو جنګیالیو سره خبرې وکړي. د ویلي ثبت شوی غږ له جنګیالیو دا غوښتنه هم کوي چې په خپلو کې د جګړې نه کوي. ډوریان ویلي دا د یو مشر داسې خبرې دي چې کله د ټولو پر یوه لاره ساتلو قومنده کنټرول او وړتیا له لاسه ورکړي. د روسي پوځ وایي په سوریه کې د دوی پر یو هیلیکوپټر یاغیانو ډزې کړې چې د پنځشنبې په ورځ بیړنۍ ناسته کړې خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. په سوریه کې د پوځي پخلاینې مرکز وایي پر دې هیلیکوپټر د حما په ایالت کې هغه مهال ډزې وشوې چې د بشري مرستو د رسولو ماموریت یې ترسره کوه او د پالمیرا د ښار په شمال لویدیځ کې 40 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړه. دا مرکز وایي پر هغه سیمه چې د روسي هیلیکوپټر پکې استراري ناسته کړې وه هم ډزې وشوې خو د هیلیکوپټر عملیې ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د ژغورنې یوه بله هلیکوپټر ډېره زر سیمې ته رسیدلې او د زیانمنې شوې هلیکوپټر سپارې د سوریې په لازقې ولایت کې هغه هوایي اډې ته چې روسي پوځ کاروي انتقال کړي دي. خو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلې خبري آژانس اماق بیا ویلي وسلوالو یې یوه روسي هلیکوپټره د هوایي سیس په خارګوټي کې د راکټ په ویشتلو ویجاړه کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې د سوریې د جګړې څارنه کوي وایي پر دې هلیکوپټر په هوایي سیس سیمه کې د ناستې پر مهال ډزې شوي. روسیې په سوریه کې چیرې چې د بشر الاسد رژیم په ملاتړ پوځي عملیاتو کې برخه لري تر اوسه څلور هلیکوپټرې له لاسه ورکړي دي. بلخو په سوریه کې هغه کوردی او عرب ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د پنځشنبې په ورځ وویل د داعش له وسلوالې ډلې څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو په پلان شوي کمپاین کې د ترکیې ښکېلتیا رد کړې ده. ترکیه غواړي له دې عملیاتو سره یوځای شي او د امریکا د دفاع وزیر اشکار چرپادی اونۍ کې وویل چې له انقرې سره د دې ښار د نیولو په وروستي پړاو کې د ترکیې د ښکېلتیا پر موضوع خبرې کوي. د امریکا چارواکي هیله لري چې په څو اونیو کې به د رقیې د ښار د نیولو لپاره پوځي کمپاین پیل شي او ویلي دي چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه به چې د کردانو او عرب وسلوالو ډلو اتحاد دی د دې ښار په محاصره او منځوي کولو کې مهم رول ترسره کړي. د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو د اتحاد ویان تلال سلو ویل دوی به یوازینی هغه ځواک وي چې د رقیې د ازادۍ په عملیاتو کې به برخه اخلي او دوی په دې برخه کې په هیڅ صورت د ترکیې برخه اخیستل نه غواړي. انقره د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو په اتحاد کې د کوردی ملیشو د مهم رول په اړه اندېښنه لري. دوی ویلي کوردی ډلې د کوردستان له کارګر ګوند سره چې په ترکیه کې له درې لسیزو راهیسې وسلوال فعالیتونه کوي اړیکې لري. او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آذربایجان له حکومت غوښتي چې د هغه دوو مدافع وکیلانو زورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیې څېړي. د امریکا میشتې غیر دولتي ادارې یا فریډم هاوس مرستیال مشر رابرټ هرمن د پنځشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د آذربایجان حکومت باید د الچین صادقوف او فارزن مازلی پر وړاندې تهدیدونه او زورونه بند کړي. د ده په وینا دا دوه کسان له ګوتو په شمار وکیلانو څخه دي چې د سیاسي بندیانو د استازیتوب جرأت کوي او د حکومت ناسمو کړنو ته پام اړوي. دا وتر دې مهاله خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو یا طبي مجله پروګرام درو خو تر هغه مخکې هلمند ته مخه کوو. له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دغه اوس په ټلیفون را سره دی او خبر مو ترلاسه کړی دی چې لشکرګاه ته څیرمه یو افغان خبریال وژل شوی دی. دایی صاحب دا څرنګه پیښه ده؟
شمر صاحب پیښه سهار مهال نږدې لس بجې هغه وخت د دوهمې او زیاده سره ګدر په سیمه کې رامات شو چې یوه ډله خبریالان د عملیاتو سیمو ته تلل. په دې سیمه کې حکومت ادا کړی وه چې دوی یو شمېر سیمې د وسلوالو نیولې دي. د پېښه د مین چاودنه ده او د سړک د غاړې په یو مسکوني سیم کې نږدې مینده په ځای شوی وو. موټر پرې ورغی او دا نعمت الله ظهیر د اریانا تلویزیون خبریال په کې اواز وو او هغه په دغه پېښه کې ووژل شو.
داسې خبرونه هم نتایج شوي خپاره شوي دي چې کوم خبریال ټپي سوی دی. دا خبره تاسو تاییدوي؟
خبریال نه، ولې د خاور په نوم سیمه ییز تلویزیون د کارمند دی هغه زخمي شوی دی چې ویل کېږي په سر کې ځینې پارچې خوړلې دي او د وضعیت د ښه والي او د وښنګوالي لا تر اوسه پورې مشته دقیق معلومات نه درکول شوي خو ویل کېږي چې تر عملیات لاندې دی.
الیاس تایی مننه. و مو اوریدل چې په هلمند کې په لشکرګاه ته څیرمه په دوهمه حوزه کې یو خبریال د آریانا د تلویزیون وشل شوی دی او د رسنیو یو کارکوونکی په دې پیشه کې ټپي سوی هم دی او په سر چری خوړلې دي. او لکه څرنګه چې مو واوریدل دا پیشه د ماین د چاودنې له امله چې هلته وسلوالو ځای په ځای کړی و رامنځته شوی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیو مجله وړاندې کوم. کالم به څنګه لیکو؟ نثر باید څنګه وي؟ په کومو موضوعاتو کالم لیکلی شو؟ په روانه خپرونه کې مشهور کالم لیکوال شهرت ننګیال دا پوښتنې ځوابوي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي.
لنډ حکایت، د باز خان عالمیار نظم، او په ادبي باز کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شرقي او غربي سمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوړوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان علي دولتي میډال ورکړ. په هغه فرمان کې چې په کابل کې د جمهوری ریاست د دفتر لخوا صادر شوی راغلی، د پښتو د کلاسیکي موسیقي، ولسی موسیقي او نوې موسیقي په برخه کې پیژندل شوی سندرغاړی استاد خیال محمد د پښتو موسیقي د ځانګړي مکتب خاوند ګڼل کیږي. موسیقي ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړي. له همدې امله د نوموړي د خو غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په خاطر د اساسي قانون د 46 ماده د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو موسیقي د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان د عالي دولتي میډال ورکړه منظور شوه. دا استاد خیال محمد د هنر او شخصیت منځغونډه د نومبر په لومړۍ نیټه د پېښور په نشترحال کې جوړه شوې وه چې د نوموړي د هنر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په روانه خپرونه کې په همدې اړه په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د ځانګړي غونډې ریپورت هم اورېدلی شئ. دا لړم د میاشتې په 12 نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر کمال سادات د انډونیزیا له سفیر او په کابل کې د یونسکو سازمان له استازي سره په ګډه په ملي موزیم کې د بامیان برو بوداور په نوم د عکسونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس د خبر له مخې د عکسونو په دې نندارتون کې د بامیان د لرغونو عابدو او څلو 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په ملي موزیم کې د عکسونو دا نندارتون د انډونیزیا د سفارت لخوا جوړ شوی او د یوې میاشتې په مخه به پرانیستی وي. چې بورو بوداور په اندونیزیا کې د یو ډیر لرغونی بودایي معبد نوم دی چې لا هم آباد دی. په کابل کې د سید جیلانی جلان مانځغونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د کابل په کتابخار کې جوړه شوې وه ګڼو فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د سید جیلانی جلان پر شاعرۍ خبرې وشوې او هغه یې یو نوښتګر شاعر وباله. دا غونډې په پای کې ځوان سندرغاړي جاوید امیرخیل د ښاغلي جلان ځینې شعرونه هم زمزمه کړل.
افغان انځورګر او مجسمه جوړونکي پروفیسور امان الله حیدرزاد خپل 200 آثار چې په تیرو دریو لسیزو کې انځور او توغلي وو د افغانستان د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم ته وسپارل. پروفیسور حیدرزاد له 2 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی وایي دا مې یوه هیله وه چې خپل آثار په افغانستان کې کوم موزیم ته وسپارم. دا دی نن مې دا هیله هم پوره شوه. نور حال زموږ د همکار واصل وسال په راپورټ کې چې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی و.
په کابل کې د حیدرزاد په نوم د موډرنو یا نویو هنرونو لومړنی موزیم پرانستل شو. د علومو اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم ترڅنګ د حیدرزاد په نوم په نوي جوړ شوي موزیم کې د استاد حیدرزاد هغه 200 بیلابیل هنري آثار چې نوموړي په 13 لسیزو کې په امریکا کې جوړ کړي نندارې ته ښودل شوي. په دغو هنري آثارو کې توګل شوي مجسمې، نقاشي، مډالونه او یو شمېر نور له نوښت ډک هنري آثار چې په امریکا او اروپا کې هم نندارې ته وړاندې شوي شامل دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه هنري موزیم د پرانستې په مراسمو کې استاد امان الله حیدرزاد د خپلو هنري آثارو په اړه وویل چې دا یې له پخوانۍ وهیله وه چې هنري آثار یې په کابل کې نندارې ته وړاندې او ځوان نسل ترې یو څه زده کړي.
آثار دی چې مجسمه سازی ده، نقاشی ده، هنر مدال ده، دیزاین ده. زما آرزو په دیر کلو که چې ما زما آثار په کابل کې راشي. زما امید دغه جوانان دی چې دا یو ځای سي او هنر کې یو ځای خدمت وکړي، اجتماع وکړي او خدمت په جامعه کې وکړي.
ښاغلی حیدرزاد وایي په هیواد کې لکه څنګه چې په کار ده هنر او هنرمند ته توجه نه کیږي چې لامل یې هنري کارونه کم رنګ شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي په نږدې څلورو لسیزو جنګونو کې لا هېواده سلګونه تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او ګڼ شمېر یې د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپور نه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د رایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کیږي. لرغون پیژندونکي وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو آثارو د خوندي کولو ترڅنګ له هېواد بهر په غیر قانوني توګه وړل شوو آثارو د بیرته راوړلو لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علومو اکاډمۍ مشره سوریا پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علومو اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار را به قلب خود
د افغانستان د علوم اکادمۍ دغه آثار ته په خپل ځړ کې چې د ایتنوګرافي موزیم کې 40 کلونو ډیر قدمات لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم او اکادمۍ پر اتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د مدرن هنرونو لپاره یو نوې ودانۍ جوړ کړي.
کلون دره تعمیر شاد سال آینده
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو لمخې د دغه موزیم افتخاري مشري د هیواد لومړی میرمن رولا غنی ته ورکړي. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثې او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شونو وبګورو چې سلګونه کاله نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباخ کې جوړ شو.
د نومبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد د هنري فعالیتونو قدروانه وشوه. استاد خیال محمد ته د غزل د شاهنشاه لقب هم ورکړ شوی دی او سږ کال د افغانستان جمهوري ریاست د میربچه خان مډال هم ورته منظور کړ. په کوټه کې د ملګري لیکوال په نامه ادبي ټولنې هم خپل غونډه د استاد خیال محمد ژوند او هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
استاد خیال محمد اویا کال وړاندې په 1946 میلادي کال په پېښور کې زیږیدلی دی. اولاد ولس کلونو چې د خپل مشر ورور سندرغاړي سیف الملک په مرسته یې له پېښور راډیو څخه په سندرو ویلو پیل وکړ. استاد خیال محمد څه د پاسه 50 کاله پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ او زرګونه سندرې یې وویلې. په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپله 15 ورځنۍ غونډه د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د استاد خیال محمد د ژوند او هنر ارزونې ستاینې ته ځانګړې کړې وه. درې اتیا کلن شاعر او لیکوال مقدس خان معصوم خپل ماشومتوب په پېښور کې تیر کړی. وایي هغه وخت سندرغاړي نور هم و، خو استاد خیال محمد یوازینی هنرمند دی چې دومره لوی نوم یې پکې پیدا کړ.
سندرغاړي وو، لیکن دا و چې کمال ته به څوک نه رسېده. بیا په مزه مزه باندې دا د حجرې مجلس هم بیا ختم شو. کني مخکې به لوی دغه کې د کلي نه بهر حجره به څنګه د کلي نه بهر په پټو کې یو لوی میدان کې بناست چې به خلک حجره کې نه ځای کېده. په هغه ځای کې به بیا دی کېناسته. د هغې نه رسو چې کم دی بیا چې کم کمال بیا راغلی دی، بیا د خیال محمد په زمانه کې راغلی. خیال محمد چې کم دی د ده دور د ده دور دا تر اوسه پورې لا دا را روان دی. خدا دی چې استاد خیال محمد دی که ګلزار دی که اریو غری، مطلب د دې زیاتره چې کم دی د دې شاګردان پاتې شي یا که د دې شاګردانی د سټایل خپل کړی دی. د خیال محمد چې کم دی ډېر لوی لاس دی د ساز او आवाज په دوره کې.
خدا انتظار
سپینجرای لیکوال مرګل اسکر وایي استاد خیال محمد په داسې زمانه کې سندرې پیل کړې چې په دې سیمه کې د موسیقۍ نوي اوزار هم نه وو. خو وایي کله چې د پښتو فلمونو جوړېدل پیل شول او د په فلمونو کې سندرې وویلې، نو پښتو موسیقۍ ته یو نوی رنګ ورکړ.
د پښتون قوم سره موسیقي داسې تړلې ده لکه نور ډېر خاصیتونه. خیال احمد موږ د پښتو موسیقي یې ډېر لوی نوم دی. د ده سره مخه چې کومه موسیقي په پښتو کې روانه وه، هغه کلاسیکل رنګ یې درلود او ده ته دا اعزاز حاصل دی چې کله دا مخ ته راغلی دی نو د پښتو موسیقي خپل جدید رنګ اخیستی دی. بیا د دې کوم دوران هغه دوران کې دا شو چې د پښتو فلمان هم شروع شوی دي. د پښتو فلمانو کې هم ډېر سندري ویل دي. بل د اعزاز دا دي چې څور نن سبا چې کوم سندرغاړي دي هغه ګرد د شاګردان پدې شوی دي ډېر روزونه کړی دي. نو خدا والا شو کې دا اوس عمر خورل هم شو. نو زه خدا استایم چې د پښتو انکاران هم باید چې د غرض وستایل شي لکه څنګه چې دا نور موږ خپل اتلان ستایو.
د ژوب په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد میر حسن خان اتل وایي په پېښور او نورو پښتني سیمو کې چې په حجرو کې د موسیقي محفلونو دود سوي په دې کې لویه برخه د استاد خیال محمد غوندې لویو هنرمندانو ده، ځکه چې وایي دوی موسیقي له ښارونو څخه کلیو او بانډو ته یووړه او عام خلک یې له موسیقي سره آشنا کړل.
د پنځوس د خرابات سي بیا په موسیقي کې کم نوي رجحانات منځته راغلي دي. په دې کې تقریبا لو برخه سکمه ده یا لوی لاس کم دی هغه د استاد خیال محمد دی. هغه د پښتو موسیقي کې منگی و رباب علاوه نور داسې شان لکه هارمونیم و یا نور کوم جدید اوزار و دا هم د ده په برکت باندې پښتانه موسیقاران له دې سره ولد سو. بل د موسیقي سکمه ده هغه حجرو ته ورسوله، میپلانو ته ورسوله. له ده وروسته بیا پښتو موسیقي څوري پر مخ تللې ده. په هغه کې بنیادي رول سې کوم دی هغه د ده دی. پښتو غزل سې کومول هغه د موسیقي په پردو کې راوستله. پښتو موسیقي او پښتو غزل ده سره ونشلول
سن کستا یادنا چپو دے بیا دست حسین ابنا.
د کوټه په یو دولتي کالج کې د پښتو ادبیاتو یو بل استاد شاعر او لیکوال حافظ رحمت نیازی وایي حمزه بابا په شاعری کې او استاد خیال محمد په موسیقي کې پښتو غزل تر اسمانه ورسوله. شاغلی نیازی وایي د استاد خیال محمد ژغ دومره غیزمن دی چې کله لسندرو موسیقي لري سی بیا به هم ژغ مینوال ولري.
په اته تیا کې زه ماشوم د موسیقي سره شلم ورسوم د شاعری باندې کوم هغه ټیم کوټوال ماده خیال محمد ژغ کوم هغه قدرتي تر ما باندې وسر کول او ما باوریدلې لکه حمزه بابا چې په لیکلو کې څون پښتو غزل تور کړی خلامات کوم دی هغه په د موسیقي کې پښتو غزل څونی ودی زوم کړه د لږه سره د موسیقي نه هم د خلامات په کوم دغه باندې انداز په کوم سټایل باندې غزل وای هغه قدرتي درد لري هغه د دې سره سره د محسوس د هغه سره وځي د خاص د زړه راوځي د خپل جلا ځان د سټایل دی جلا هغه دی ما خپل تر ګردس کوم د ډیر غټه خوبي ده
ټاکل سوی و چې په پېښور کې د اکتوبر له څلېرویشتمې د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ او ستاینې اونۍ ولمانځل سي چې د افغانستان ډېرو لیکوالو او د موسیقي مینهوالو به هم پکې ګډون کاوه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې اونۍ د لمانځنې منتظمینو ته خبرداری ورکړ چې د ناسمو امنیتي حالاتو په خاطر اجازه نسي ورکولی چې دا اونۍ ولمانځل سي، ځکه نو دا نېټه وځنډول سوه. شاعر او لیکوال ارمان لوڼی وایي استاد خیال محمد د پښتنو په هر کور کې سته. د پښتو موسیقۍ دښمنان به یې د خلکو له زړونو څنګه وباسي؟
په یو داسې حالاتو کې اوسو چې موږ پر خپل رباب نسو غږېدلی، موږ پر خپل موسیک نسو غږېدلی، موږ پر خپل استاد نسو غږېدلی، موږ خپل سندرغاړی په ګډه په څلورو پنځو په لسو کسانو په ګډه نسو لمانځلی. خو ستا په هر موټر کې، په هر کور کې، په هر فلم کې، په هر هغه کې دده آواز دی. دا آواز به څوک څنګه بندوي؟ د خلکو له زړو او د خلکو د غزه به خلک څنګه باسي؟ د خیال محمد دغه غټه ورځ بس ده چې دای شنشای غزل دی.
لمچ زړګ تارا نیست لمچ ترما
په تیرو پنځلسو کلونو کې چې په پښتني سیمو کې نا امني و نو ډېر پښتانه سندرغاړي دې ته اړسول چې یا سندرې ویل پرېږدي یا نورو هیوادونو ته کډه سي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي د نیکمرغۍ ځای دی چې د هنر او موسیقي خدمتګاران مو په ژوند ستایل کیږي.
د پښتنو په سیمه کې چې کومه بد امني وه په یو ټیم کې داسې و چې چا د موسیقۍ نوم هم نه شو اخیستی، بلکې زموږ چې څومره د سندرغاړي هغوی چې د هجرت باندې مجبور شول یا چا ژیرې پرېښو یا چا دغه شو هلته دمره په پرشر کې و. نو اوس حالات سم شوي دي. اندازه دې نه هم لګېدلی شي چې خیال محمد ورځ منزل دا لکه په خپل هغه ټایم کې چا د دې تصور هم نه شو کولی. خو دې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې کم از کم د موسیقۍ خدمت روان دی. خیال محمد چې کم پښتو موسیقۍ کم خدمت کړی دی او خصوصا د غزل په حواله هغه ډېر د ستاینې وړ دی.
کړې دې چې ما سره
استاد خیال محمد د رادیو غانو ټلویزیونونو او فلمونو لپاره هم سلګونه سندرې ویلې دي او د دې ترڅنګ په کیسټونو کې هم زیاتې سندرې ویلې دي چې د یو اندازې له مخې شاوخوا یولس نیم زره سندرې ثبت شوې دي. ځوان شاعر فضل آشنا وایي استاد خیال محمد د موسیقۍ په وسیله هغو شاعرانو ته هم ژبه ورکړه چې له پامه لوېدلي وو.
د پښتو د فلمي سندرو سره زموږ آشنایي د خیال محمد صاحب له لارې وسوه. خیال محمد صاحب د پښتو په موسیقۍ کې یو هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې د پښتو ادب او خاص کر یو هغه شاعرانو ته ژبه ورکړل. کوم شاعران چې تر خاورو لاندې ول یا په لیرو سیمو په لیرو غرو رغو کې پراته ول، خیال محمد صاحب د یوه ځانګړتیا ډېره په زړه پورې ده په پښتو ادب کې چې دی ځانګړی شاعر په خپله موسیقي کې نه لري، بلکې د هر ځوان او هر پاخه او هر تنکي شاعر غزلې ویلې دي په موسیقي کې یې سر کړي دي. او د خیال محمد صاحب ته د شینشای غزل لقب ځکه ورکول شوی دی چې په هر پرده کې د موسیقي، په هر کمپوز کې د موسیقي، هر رنګ شان په داسې موسیقي کې در پښتون ملت تر پښتون ولس پورې رسولې دي چې هغه په اورېدلو سره نه پر چا غمېدلې دي او نه پر چا باندې بوج شوي دي.
د پښتو موسیقۍ د مینوال په توګه ماته هم د استاد خیال محمد هنر ځکه زیات ارزښتمن او بې ساری دی چې دی نه رسمي تعلیم لري او نه یې د موسیقۍ رسمي زده کړې کړي دي، خو بیا هم د پښتو موسیقۍ په میدان کې د ژوند تر پایه واکمن پاته سو. له ماشومتوبه مې چې په پښتو فلمي سندرو کې د کومو سندرغاړو غږونه په روح کې ازانګې کوي، له هغوی څخه یوه ګلنار بیګم ده او یو استاد خیال محمد دی.
زه فکر کوم په نړۍ کې به یوازې پښتون قوم چې د پښتانه په وطن کې پوهنتونونو کې موږ تر اوسه پورې د موسیقۍ د زده کړې پوهنځی فکر کوم نه لرو، خو بیا هم موږ په لر او بر وطن کې د موسیقۍ داسې استادان موږ لرو چې هغه په نړیواله کچه ډېر مشهور دی او د موسیقۍ لوی استادان یې بللی شو. له هغوی څخه یو هم استاد خیال محمد دی چې د غزل شهنشاه بلل کېږي. څومره چې زه خبر یم ویل کېږي چې استاد خیال محمد رسمي تعلیم یا نه لري او یا یې کم درلود، خو په موسیقۍ کې د دومره مهارت ترلاسه کړی چې ددې په زرګونو غزلې ویلې وي او غزلې دې په دومره مهارت ویلې چې د خپل ولس هغه ته خپل ژوند د غزل د شهنشاه لقب ورکړی.
استاد خیال محمد ته په ژوند کې د خپل هنر او موسیقۍ د خدمتونو په بدل کې وخت په وخت بیلابیلې جایزې او مډالونه ورکړل شوي دي. په 1980 میلادي کال کې د پښتونخوا ایالت د هغه وخت گورنر حیات خان شیرپاو د خیبر په نوم لومړی جایزه ورکړه. په 1980 میلادي کال کې د پاکستان پوځي ولسمشر ضیاء الحق ورته د هیواد تر ټولو ستره جایزه ورکړه. په 1989 میلادي کال کې د پاکستان ټلویزیون لخوا د سرو زرو مډال ورکړل سو. په همدې کال د باچا خان د امن جایزه ورکړل سوه. په 1991 میلادي کال کې د پاکستان د کلتور وزارت لخوا په پښتو فلمونو کې د سندرو په بدل کې ملي مډال ورکړل سو. د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ په موخه د هغه لپاره د غازی میر بچه خان په نامه عالي دولتي مډال ورکولو اعلان وکړ.
پښتو کالم لیکنې شاوخوا نیمه پیړۍ عمر کړی، خو په کالم لیکنه لکه څنګه چې ښایي بحثونه نه دي شوي، ډېرې باریکۍ لا نه دي توضیح شوي. کالم څه ډول لیکنه ده؟ له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کالم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړي دي. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم دمدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حالدا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نور حواله هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه. څه تنزیه اړخ لري، دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغوم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر ده، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده، او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، طنز څنګه په کالم کې ځای شي، دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغس نشي کېدی چې موضوع وای او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او د لیکنې هغه خوګلت او رواني او یا استدلال چې سړی کوي کله، نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کړي، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چرا شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیخه تشریح کړي کنه کیدې شي لنور زینو هم کلام شروع سی
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلق نه خوښي چې لکه په خوا چې خلق به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده. ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یوه ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي، دغلته کالمونه داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحثونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې وویل کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلی، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمرم په افغانستان کې لاندې او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کی، بیا وروسته اداره یا مالکان دغه سانسور ته ځان نجمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغه مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که چیرې یو کالم سانسور نشي او که چیرې شي، د دې دواړو ترمن څومره تفاوت راځي؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم حاوی وي، مسلط وي او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپله لیکنه سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي، هغه خپلې عملي تجربې په دې اړه راته وایي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. اوس قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کی دی دای د خپل مدعا د پاره چغه په ورسته دی لیکي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو مزه کوي چې دای په هغه مزه ک باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کی.
هغه چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
زمکه باید هر چا خپلې، البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ چې په عام هغه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کېږي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اوس د کیسې وار دی وږمه جبار خیل راغلی لنډه خو د پند کیسه ور سره ده دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب جواب ډیر خوښ شو راځئ واورو چې دا جواب څه دی
ذهن او ګناه دا تانزن او اکیدو پونم دو راه باند خار پی و کوڅه کې چې او په کې ولاړې وی تیری دل دوی لو بو سرای و کلنجلی ولید چې د جامو د ککړې دو بیر ور سره وا او د تیری دو جرأت نه کاوه تانزن ور تیر شو انجلی په اوګه واړه ولا د سړک بلې خوا ته یې پوری سلام اکیدو خپل راهب ملګری ته څه ونه ویل خو خبرې یې زړه ته واچوله او چې ماسخوتن معبد ته ورسید تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردی نجلۍ ته ورنږدې شي تانزن ورته وویل مناسبه نه ده خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی لای د شیرونو ټولګه نه ده چاپ شوې کاغلی عالم یار ډیر غزل لیکي په دې وروستو کې د ناتار تر سر لیک لاندې یو وخت حماسي نظم لیکلی دی او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالی انځور کړی دی کاغلی باز خان عالم یار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل را لیږلی دی
له چتراله تر بولانه گلخانی پکې روانه د سالار د سترګو غم خوري لار ورکیج له کاروانه تر خپل وس هم زیات ذلیل سو را رسیږ پر روشانه پښتنی په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه لکه اوس چې څومره خوار دي دومره نو بې ایمانه د بهرام تر امر لاندې ستا بچی د خوشحال خانه لکه فن سره را پاڅه ننګ سپاته له افغانه پر دریا او یمل غږ کړه ګنی ټوله کیسه ورانه موږ خو بیا تالا تر غسو زمانه را ته حیرانه ګورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه د عینو د سالو روی دی ستیار دور دورانه مرهټه پر لاهور میش دی تور اخلا احمد خانه موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شفکالو خانه په پښتون اوس کوي لوبي د رنجیت شاهی روانه دغه جنگ به کوي تاسی د یتیم اوشک گویانه تور کاله استانو مد شملور گجو خانه پیز محمد گلگون پوینو بی اسری بی سایوانه د گیسپو دندر پریکڑا میرانه ارسلا خانه پرنگی دی سلامتی پشتنیش بی بی پرسانه پا تور سر و توران گرچول یو دی دراس عجب خانه سالاری در سرشایی د میوند د درې خانه ملالی لشکر بدل کړي چې تنه ایوب خانه عربي پیریان یې نیسي پر وحشت سر دی ناځوانه د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالی پالی خانه نه مشوسته نه شیرکسته نه تراغلی ازمیر خانه یا ساوڼه مسخیله خدای دې پیش کړه ناګهانه ستا ګلونه ګلخانان سول بیگانه له خپله ځانه خان شهید راته پیدا کړه راته راکړه لپجانه دا ولس به یو کول وي چې شبیا مینه پریمانه د وطن کوڅې دې غواړي یا ملنګ بچا خانه میرولی پشان د مړه دی لتا ورسته ولی جانه ګلمکۍ هم د څویل شوه لیونه مساخانه د درخو په سپینه خوله پسې پایو ګرځې سرګردانه رباب ژده توره را اخله وخت د ننګ د یدم خانه د مابوی ماټوی سپې سپینې ستا په هیله ظریف خانه خپل لالبېګ او لالبی باسه د خدریو له زندانه د شهباز ګړۍ له سره یو ار ژغ وکړه قربانه شیربانو میریس فضلې ستا په نوم د یوسف خانه تور د لای د خدای پار دی شاهی مړس وله هجرانه د پلانو لپشو وزه او سر پریکړه له دربانه خوشکیاره ته خبرې ظلم زیات سوله دورانه شاترینه در خوندی کړه د خونی لشکر لزیانه د شامار کیسه اوږده سوه ننګیالی مومن خانه لوڼې نه خوري باچاهان خوري غمی وړي له بدخشانه شیرینو د لارې څارې زړه یې ډک دی له ارمانه بس د کن پرېږده را درومه په بیلتون د مور ستومانه تور لنګۍ لټوي خوندې د اوو ورونو له میانه ستا له لاسه همیش خپل مرې نوکوهلې سفرخانه ستا رباب او ځواني غواړي ننګ کوي ستا پر مېړانه د نازو بیبیز ګیروی دی چرته ورک یې کتبخانه سترګې سرې د شاخونکار دی غلبلې د له هر خوانه شمایله وهي چغې کڼو خونه جلات خانه یا پرها د مغزماتې شیرینۍ دې کړه پښیمانه د مرګوټې غر سورۍ کړې بس راځه له اوارانه د ګجرۍ په خالو مسته د هندکۍ د بسترې ځوانه د وطن د نجونو نصبې په وطن دې کړې شپیانه خړه پړه پښتنه دې پکې بایله پهلوانه هسی سر پر بیابانی پر تا قرآن سو زبزبانه دو مزدور پا خلو چاغه صدی ننگ صدی میانانه صبا تا صبا سیالی کدی صبا کدی ورندار ودانه
پتیرو ادبی باسونو که مو ده سیمبول پر زنگلنو او لنور و سناتونو سره پر فرقونو ده خاغلی درمال خبری واوری ده پنننی باز کی خاغلی درمل راته وایی چه شرقی او غربی سیمبولونه کم مشترک ټکی او فرقونه لري د باز دا اوریدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب، موږ په تصوف کې په مجموع کې په شرق کې سیمبولونه ډیر زیات دي او هغه مراحل چې دي د تصوف هغه پې بند تشریح کوي او ځینې نورې هغه تصوفي مسلې چې دي دوی په همدغه سیمبولونو په مټ باندې تشریح کوي. په غرب کې چې دي بیا دا له دې سره ډېر متفاوت دي، یعنی هغوی بیا نور مسایل دي. دوی داسې مشترک ټکي هم سره لري د شرق او د غرب.
د غربي سیمبولیزم او د شرقي تصوف ترمنځ ډېر مشترک ټکي شته. موږ په تېرو بحثونو کې هم وویل چې په 1830 کې په فرانسه کې د ریسټوریشن په نامه یوه شاهي سلطنتي کورنۍ وه. دا 14 کاله په وخت کې وه. دا کورنۍ بیا وروسته د واک ته ولوېده. د دې کورنۍ د سلطنت په وخت کې د رومانتیزم مکتب په اوج کې و. بیا وروسته د رومانتیزم د مکتب کوم شاعران او لیکوالان چې وو هغوی د رومانتیزم نه تېر شول او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د د نظریه لارې ونیوه. د دوی په مقابل کې بیا د پرنسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول. اول ویکتور هوګو وویل چې هنر د هنر دپاره دی که شاعران حق لري چې حتی بېهدا او بېمانو شعر ووایي. شاعر متحد نه دی چې خامخا د ده په شعر کې یو لوی مطلب یوه لویه معنا وي. ده د هنر د ازادۍ په اړه یو اعلامیه خپره کړه. وروسته د پرنسیونو په نوم ځینې لیکوالان او شاعران پیدا شول چې هغوی هم د هنر ازادۍ ته او د هنر دپاره نظریې ته تعهد درلود. او په هغه پسې وروسته بیا د ګمرا شاعرانو یا د منحتو شاعرانو یوه ډله پیدا شوه چې د هنر په ازادۍ باور درلود. خو د لویه سره په دې مکتب کې وروسته د بودلر او ملارمه او د ریمبو په څېر شاعران پیدا شول چې د عملاً د سیمبولیزم د مکتب ډبره کېښوده. دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه و جوړ. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې حصې خوند په اوبو لوحو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لاره موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهېږي او دا سمبول شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپي لرله او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د هرې کلمې دپاره یا د هرې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په همغې پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهام او پیچلتیا څخه ډکه وي. ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو څه مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یوه مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغې رنګارنګ جلوي دي. او خپله دا کوم شیان چې دي دا رمزونه دي په خپله ذاتي کوم ارزښت نه لري. صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکرري جلوي دي چې په بېلابېلو شکلونو څرګندې شوي دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دی. بله خبره دا ده چې په شرق کې په دویمه اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یوه ډله پیدا شوه چې هغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې. یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ورباندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي. او عقل د مجرد کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لاره عقل ده او عقل په مجرد کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده. ځکه نو عقل محترم ده او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول. هغوی ویل چې نه، د عقل نه شرع مقدمه د عقل که محترم ده. صرف یو علت دا ده چې موږ شر ور باندې درکولی شو، په خپل ذاتي کوم ارزښت نه لري. خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو. دوی ویل چرته چې په آیات او په حدیث کې دي، په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته. او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کیږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یا چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بسیال د محبت نشي رنگ مینارت سوی په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ور ورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې که چیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې وي، او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې وي. د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړي، د دواړو وسیله یو ده. نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و، او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولس له شاعر په فیګارو ورځپاڼه کې خبره کړې، په هغې کې د سیمبولیزم ځینې ځانګړنې وایي چې دا باید د قافیې حسن پکې وي، خبره پیچلې وي او آزاد وي، دغسې ځینې قواعد چې ورته وزه کوي. هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته دی، خو اصلي خبره د دوی ترمنځ د اشتراک دا دی چې دواړه د ځینو هغو تجربو د بیان دپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سیمبول د وسیلې نه کار اخلي. اول مشترک ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري، فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وي نو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی. او بله دا چې هغه تجربې، هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي، هغه په عادي ژبه کې نه ځایېږي. د سیمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
No dasi makawa, dasi khuma kawa, makhma ala.